نن شنبه ده د زمریا اسد 22 د اگست میاشتې دیار لسمه. السلام علیکم. د ازادي رادیو نیم ساعته مازیګرانی خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې 14 سوي د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو ته ویلي چې 14 د برېښنې پیژن پاڼو د یو مرکز مخې ته سوي چې د پوینا دوه ملکان برسیرن چاپیان سوي. خو له سیمې یو شمېر نتایج سوي راپورونه وایي چې 14 درنه وه او ممکن مرګ ژوبله یې هم زیاتوي. ځینو ښځو نن کابل کې د ډوډۍ، کار او آزادي د شعارونو په ورکولو سره بیا مظاهره وکړه. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غږ وکړ او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې وغوښتل چې افغان ښځو ته د کار او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. هغه ویډیو چې د مقتدرو ښځو غورځنګ له کابل څخه ازادي رادیو ته استولې ده، پکې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت یو ویان عبدالنافع چاکور ازادي رادیو سره په خبرو کې دارت کړی چې ګوندی پر مظاهره چانو دی ډزې سوي وي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي سیلابونو په غزنی ولایت کې مالی زیانونه اړولې دي. د شنبې په ورځ د دغه ولایت له امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته په رالېږل سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د جمعې په ورځ د غزنی یو شمېر ولسوالۍ سیلابونو ځپلي. دغه سیلابونه په اندړو، واغیز، ګیرو، قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو اورښتونو له کبله راوتلي وو. د خبر پاڼې په حواله د دغو سیلابونو له کبله لسګونه د اوسېدو کورونه، باغونه، کاریزونه او تر څنګ یې په زرګونه جریبه کرنیز مځکې خرابې سوي دي. په غزني کې د سیلابونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې روانه ده. د پاکستان چارواکو د یو مشهور تلویزیونی کانال کاری جواز وروسته له هغې پسخه کړ چې دغه تلویزیون څو ورځې مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. د ای آر وای نیوز په نوم تلویزیون په اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پرونی پریکړه د پاکستاني ژورنالستانو د انتقادونو سبب سوې ده. تر دې څلور ورځې مخکې د دې تلویزیون خپرونې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د یو مخکښ همکار د تبصرو تر خپرېدو وروسته بند شوې. ای آر وای له اوږدې مودې راهیسې د پخواني صدر اعظم عمران خان ملاتړی ګڼل کېږي. عمران خان له واک څخه تر پرځول کېدو وروسته د پاکستان پر پوځ انتقادونه کوي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی لا هم په روغتون کې بستر دی او د مصنوعي تنفس دستګاه ورته لګېدلې ده. د هغه یوه همکار ویلي په دې حمله کې چې د چړې په ذریعه سوی د رشدي ځیګر او عصبي رشتې زیانمنې سوي. سلمان رشدي غوښتل په نیویارک کې یوه څېړنیز مرکز ته وینا وکړي چې د یوه کس لخوا ورباندې حمله وسوه. پولیس وایي حمله کوونکی هادي ماتر نومیږي چې 24 کلن او د نیو جرسي ایالت اوسیدونکی دی. هغه د پیښې په ساحه کې نیول سوی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ترڅنګ په دې خپرونې کې پر دغو مسایلو راپورونه خپرو. په کابل کې نن بیا 14 سوې ده. دغه راز د موترزو ښځو پر یوه لاریون وسلوالو طالبانو ډزې کړي. په بل راپور کې د بریتانیا د دفاع وزیر اعتراف کړی چې په افغانستان کې د دوی تیر شل کلن ماموریت ناکام پای ته ورسید. څارونکي څه وایي؟
دا یو غیر مسؤلانه پرېکړه وه، یو غیر مسؤلانه وتلو. اغېزې د افغانانو پر ژوند ډېرې زیاتې دي، البته منفي اغېزې. اوس افغانان د خوراک څښاک لپاره څه نه لري.
طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسني رژیم عواید د افغانستان د ملي ادارو مالیاتو، قانونو او تر پای د عشر او زکات له لارې برابروي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا پراختیایي ادارې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. په میدان وردګ کې سیلاب ځپلي وایي چې لاسنیوي ته اړتیا لري.
دا و هر څه مکمل چې څه شی دی ټولې د منځه وړي دي. سیل وړه کلینیکې مړنګ کړی دی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشدي چې پرون په یوه حمله کې ټپي سوی وو لا هم په روغتون کې بستر دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته. په کابل کې یو شمېر موترزو شوزو د هغه څه په وړاندې چې دوی له شوزو سره د طالبانو تبعیزي چلند بولي لاریون وکړ. دوی ادعا کوي چې طالبانو یې د خورولو لپاره هوایي ډزې کړي او سپکې سپورې ورته ویلې دي. جزئیات په دې راپور کې.
له یوې اوږدې مودې ځنډ وروسته د کابل پر سړکونو او واټونو د موترزو نجونو او ښځو د اعتراض غږونه کار نان ازادي شعار دی. او وای د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا افغان جنو خوځو سره تبيزي چلند بولی مخالفت لري او پر ضد غک پورته کوي. د معترض لډل یوې جولیا پارسي ازادي رادیو ته وویل
امروز ما مخترت سره شدن حکومت
نه ورځ موږ د طالبانو د حکومت دیو کلنې په مناسبت اعتراض درلود چې لنګ دې سره تنو زیات وو. په دې یو کال کې طالبانو د حکومت ولې لپاره هیڅ برنامه نه درلوده. تیر یو کال کې لښپغم ټولګي پورته د نجونو خوندۍ بند کړل، خځې له کار کولو منع شوې، فقر زیات شوی او له همدې امله موږ لاریون درلود.
خو طالبان بیا تل ادعا کوي چې دوی په واکمنۍ کې د خځو ټول حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل د بشري حقونو ملاتړ بنسټونو ان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ننګولې ده. هاخوا په کابل کې نننی لاریون کوونکي ادعا کوي چې طالبان پرې هوایي ډزې کړي. دوی اعتراض په فیسبوک باندې ژوندۍ خبرو چیري چې د ډز غوګونه هم اوریدل کیږي. خود طالبان حکومت د کورونی او چارو وزارت ویان عبدالنافی ټاکور به ازادي رډیو ته وویل چې دوی په چاډز نه دی کړی او پر لاریون کوونکو د ډزو مسله رات کړه. معترض لیلا بسیم وای نه وازیدا چې طالبان پر هوایی ډزی کړی، بلکې سپکی سپوري هم ورته ویلی.
متاسفانه ټولې په هوایی ډزو سره خوري ورې کړې، ډزې به په کاڼو لګېدلې، په موږ به یې په څر کې را پرېوتل. یو یو عسکر به موږ ته ډېرې سپکی سپوري ویلي، موږ یې پرې نه خودو.
معترضه میرمن د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره د خپل مبارزې د دوام خبره کوي، خو نړیواله ټولنه په دې ګرمه بولی چې په خپل سترګو په افغانستان کې د نجونو او خوانځیو حقونو وضعیت ګوري، ولې لاستر ځنې ناستي.
ومردل چې په کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلولو لخوا ډزې سوي او د دوی لاریون ګډوډ کړای سوی دی. د افغانستان د معترضو شوزو د غورځنګ لغړی همیرا علیزی څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه، کابل کې د معترضو شوزو پر لاریون ولې ډزې سوي؟
دا خو معلومدار خبره ده نو چې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ښځې خپل ژغ پورته کړي. دوی همیشه غواړي چې ښځې ځپلې وسي، ښځې پر کور کښېني. ښځې خو خپل حق غواړي، دوی خو کوم اضافه شی نه غواړي. دوی خو په دوی باندې ټوپک نه دی کړی چې دوی په دوی باندې حمله وکړي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل د کار حق غواړي، خپل د نجونو د تعلیم حق غواړي، خپل حق غواړي چې پر کور ناستې ټوله بیکاره یو ښځه بس د ټوله فامیل مخ ته وړي، د کولای شي چې خپل ټوله فامیل حمایت کړي. دوی نه غواړي چې د یو ښځې ژغ پورته شي. دا زموږ حق دی. هر څومره چې دوی دا کارونه وکړي، هر څومره چې فشار راولي، بیا هم موږ خپل د حق نه تیریږو.
بله، هم میرمن همیرا علیزی د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویلی دی چې دغه ډبل اعتراضونه باید د قانون په چوکاټ کې دننه ترسره شي. څه فکر کوي چې دغه اعتراضونه څومره له قانون سره برابر و؟
هیڅ رقم دوی اعتراض نه مانی، کډ دوی سره تماس ونیسي په هیڅ واجه دوی نه مانی. د حاصلن دا خبر دوی هیڅ صحیح نه ده. هغه چې شته د کور ووبزي دوی اجازه نه ورکوي. میډیا کې وایو دغه سي اعتراضو کې خبري کوو، خلک سپینجری ټوله علما دوی ته مخې کړی دی نو چې مکتبونه خلاص کړي. خلک بیکار دي، شوزو کارونه مبندوي، واره کوي. څنګه دا دوی داسې خبره کوي؟ دوی په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي.
د افغانستان د معترضو شوزو د غورځنګ غړي همیرا علیزی و چې کابل کې د شوزو پر اعتراض د طالب وسلوالو د ډزو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان شوزو د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پوری کړ. دوی وایي چې په دې موده کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د شوزو او نجونو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دا هم تفصیل.
دا د هو افغان خزو غونه دي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د اعتراض په توګه اوچت کړل. دغه اعتراض کوونکو خزو وویل د نننی اعتراض هدف د طالبانو دی وکلنې وکمنۍ او د دوی لوري د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د خزو او انجنونو د حقونو د نقص پر ضد دي. دغه اعتراض کوونکو لړلې فضیله غفوري چې د اگست 15مه نیټه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط ورس د دغه هواد په تاریخ کې تور ورځ بولی، وایي د طالبانو د جنایتونو پر ضد دا اعتراض کړای دی.
زنان در اسلام آباد گرده هم آمدن.
خیزی اسلام آباد کی را تولیسوی او یو لاریون تر سره کړ د دې لپاره چې طالبانو په تیر یو کال کې په افغانستان کې وزنې او جنایتونه کړې دي، د خزو صلاحیتونه حساب کړل او د انجنونو پر مخ کې د خوانځي دروازې وتړلې. په افغانستان کې نسل وزنه ترور او وزنې وکړې. نن د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د خزو لپاره تور ورځ ده.
مردم افغانستان د خصوص پر زنان افغانستان هست.
افغان مترزو خزو په داسې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو تنه ترهګرو تنه او ترهګرپالو تنه شعارونه ورکړل چې دوشنبه د اګست 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط له ورځې سره برابره ده. په دې وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یوې المنۍ رسنۍ شپیګل سره په مرکه کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د تړلو لامل پاکستان بللی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر زیاتره کار کولو سربیره پر ښځو حجاب لازمی کړ او نور محدودیتونه یې ولګول. که څه هم د دغو اعتراض کوونکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې مخکې پر دوی یې دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په اساس رعایت کړي. په اسلام آباد کې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې فوزیه وحدت وایي سره له دې چې نړیوالې ټولنې افغان میرمنې هېرې کړې او د تیر کال د حالاتو په اړه چپه خوله پاتې دي، خو افغان میرمنې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
سازمان ملل به صورت کل دنیا
ملګری ملتونه د ټول نړۍ په توګه د طالبانو او د غتروریستي ډلې پر وړاندې چپه خوله پاتې دي او دا خلک یې یوازې پریږي. زموږ غوښتنه دا وه چې موږ باید د دې ترهګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې نه سو. کله چې موږ جګړه کوو نړیوالې ټولنې په رسمیت وپیژنده. طالبان شل کاله د تروریست په توګه و، خو نن موږ په جغرافیا کې د جال په څیر له دغې ترهګري ډلې سره یوازې پاتې یو. اعتراض کوونکي ښځې وایي چې په پاکستان کې پایل سو یو لرینونو لړۍ به شل نور هیوادونو ته وغځوي.
موردل چې یو شمیر افغان ښځو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو کال پوره کېدو پر مهال په اعتراض لاس پورې کړ. په کابل کې نن ورځ 14 دوه کسان ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې 14 د کابل په لویدیځ کې سوي چې په نتیجه کې دوه کسان ټپیان سوي دي، خو ځینو سرچینو بیا په 14 کې د څلورو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نن ورځې 14 د تلفاتو په اړه زه د نقیص راپورونه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې 14 نن غرمې مهال شاوخوا 10 بجې د کابل لویدیځ 14 حوضې اړوند په عرفاني شهرک سیمه کې رامنځته شوې ده چې دو ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي، خو په سیمه کې د یو شمېر سرچینو له قوله ویل شوي چې په دغه 14 کې څلور کسه ټپیان شوي دي. له بلې خوا بیا د پېښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې 14 تلفات لري، خود کرش میرو پاړی به خبري خودلې. د عیني شاهدانو په وینا د پیښې ځای ته امبولانسونه هم رسیدلې دي. د کابل دغه سیمه لدی وړاندې هم د محرم په لس ورځو کې د 14 شاهد و چې د اگست په ملګرو ملتونو د راپور په خبرولو سره د کابل په غرب سیمه کې درامست شوې او 14 لامل د مرګ شو بلشمیر ان یو سلو شل کس و خو.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یوسیټ په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د 150 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړې ده. د دې پیسو 30 میلیونه ډالر یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا او د جنسیتي برابرۍ د ملاتړ لپاره ځانګړي کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیایي اداره وایي چې له افغان ښځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شوو ښځو پر خوندیتوب، په خصوصي اقتصاد کې د دوی پر وده او نورو مسایلو ولګول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا سه محل چې افغان جون یو خزی را کوي چې د طالبانو په اوسنی رژیم کې حقونه تر پخو لاندې شي او تبعیض چلند ورسره کیږي. د امریکا پراختیایي ادارې له افغان جون او خزو سره 30 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي ده. د یو سایډ لخوا د مرستو اعلان شوی ټوله بستا 150 میلیون ډالر ده چې 80 میلیونه یې د زیانمنو افغانانو د غذایي خوندیتوب او تغذیې، 40 میلیونه ډالر یې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره د فرصتونو د زیاتوالي او پاتې 30 میلیونه ډالر یې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره پیل شوي دي. د امریکا پراختیایي ادارې یا یو سایډ له افغان نجونو او ښځو سره د مرستې د اعلان په اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو د افغان نجونو او ښځو ټول بنسټیز بشري حقونه په چټکۍ سره محدود کړي. نجونې او ښځې په کور شوي د کار اجازه نه ورکول کیږي، لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړل شوی او هغه خزې چې په هانتون ته همسي لزورونه سره مخ دي. د امریکا پرختې ادارې دا ادعا هم کړی چې ننجون او خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د خوځو ټول حقونه خوندي دي. خو د امریکا پرختې اداره وایي دا مرسته له افغان نجونو او خوځو سره د امریکا تلپاتې ملاتړ دی او د هغو نجونو او خوځو سره ژمنتیا ده چې په تلپاتې توګه یې د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړي. د متحده ایالاتو پراختیا اداره وایي له افغان خوځو سره د امریکا مرسته به له تاوتریخوالي سره د مخ شویو خوځو په خوندیتوب په خصوصي اقتصادي سکتور کې د دوی د ونډې، زده کړو او روغتیایي برخو کې مصرف شي. خو داسې مهال چې طالبان په دې ټولو برخو کې د نجونو او خوځو د حقونو په نقص تورن دي، دا مرستې به څه اغیز ولري؟ د خوځو د حقونو یوه فعاله ترنم سعیدی وایي
هر نوع کمک و حمایت مالی،
هر ډول مالی او اسانچار مرستې کولای سي چې له خزو سره ډیر کومک وکړي، کولای سي خزي په همدې مسیر کې لا بریالي کړي او په لا پیاوړتیا او زړورتیا ګامونه پورته کړي،
تر ګام بردارن.
خو معصومه ایوبی بیان نړۍ تورنوي چې افغان جونې او خزي د خپل حقونو د اخیستو د مبارزې په ډګر کې یوازې پریخي.
یو کال وسو چې د انجنونو خوانځي تړل سوي، خزي له کار کولو منه سوي دي. ولی نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه خپل غږ نه پورته کوي؟ ولی دوی د افغان خزو له حقوقو دفاع نه کوي؟ ولی ټول افغان خزي لیا د وستې دي؟ موږ هیڅ وخت اجازه نه ورکو چې د افغان خزو غږونه خاموش سي، اجازه نه ورکو چې حق مو وخړل سي، که په زور هم وسي خپل حق اخلو.
طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وړاندې افغان جونو خصوص د کړو کار، سیاسي او ټولنیز ګډون او د دولت په لوړو پوسټونو د کار کولو حق ترلود. خو تر یو کال راهیسې ډېرې د حقونو ترې اخیستل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. د میدان وردګ سیلاب ځپلې وای کی بیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، له سختو ستونزو سره به مخامخ سي. دوی وای چې د سرپناه او خوراک لپاره ورته هیڅ سم نه دی پاتې. وړمش په دغه سیلابونو درې تنه مړه کړي دي. د شیطانی آیاتونو د کتاب لیکوال سلمان رشتي چې پرون په نیویارک کې په یو بیت کې سخت ټپي سو، لا هم پر وختون کې دی او ویندوی وایي چې شای لیوي سترګې به برخسي. امریکایي رسنوی د حمله کوونکو په اړه د هغه د خواله رسنوی له مخې ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت پلوی دی. طالبان ادعا کوي چې د خپل اوسنی رژیم اواید د افغانستان له ملي ادارو، مالیاتو، قانونو او د اوشر او زکات له لارې برابروي. خو تر خواهی په 2021 میلادي کال کې د سیګار او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپلو راپورونو کې دا هم ویلي چې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق له لارې په میلیونونو ډالره اواید ترلاسه کړي دي. دا هم تفصیل.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلي ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانونه او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. اوشر او زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دینی تګلاره هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د اوشرو زکات راټولول دي. طالبان اوشرو زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د اوشرو زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د اوشرو زکات لپاره پخوانی طرز العمل او نوی طرز العمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المؤمنین صاحب ته د تایید لپاره استول شوی دی. هغه علماء تور کړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د اوشرو زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې اوشرو زکات راټولېږي. لدې ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو اوشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو اوشر ملاماتوونکی دی.
که طالبانو ته اوشر زکات ورنه کړو موږ ګواهي وایي وهو ټکو مو وژنو مو. که طالبان ته اوشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکه هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې اوشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د اوشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د 30,000 کالدارو په سر یې 1,000 کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې 1,000 کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو، په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو اوشرو زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو شره هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشرو زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤول ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت لویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 231 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې ده. تر خو دای هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړ ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمیر 16 نور هم ورزیات شوي دي. یعنې طالبان اوس مهال د افغانستان د 126 قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو 3 میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسیدو وروسته جلا جلا $10 میلیون او 14 میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانۍ عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي، او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات غازات نو د غازو د لارې څخه د غاز چونکو موږ په ډالرو باندې پلورو.
په کار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي، خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سر کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څه هم ښکاره طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی، خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر $2 میلیارد اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 40% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دی. د 1400 کال د غبرګولی په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلی، تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویمه ستره مالی سرچینه ده، او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوی او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې، بلکې د کوکنارو کښت هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1399 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو په کې راغلی وو تیر کال یعنی 1399 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.6 میلیونه ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.48 میلیونه ډالر، 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه، 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو د پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل کړل. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
ل شوونځي لری پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې ل خوونځیو محرومي پاتې شوی.
نو مې نازه بهر ده د ولسم ټولګي زده کوونکې ډیر د خو به دې احساس کوم مکتبونه مو بند پاتې دي او هیڅ دا فکر نه کوم چې نور د بیا زموږ ښوونځي هم خلاصي. کله چې امارت راغل دي زموږ ښوونځي هم دغسې بندې پاتې دي، تر اوسه پورې د خلاصېدو کوم اقدام نه دی سوی. په کور کې د ستنې کار کوم، مطالعې ته مې زړه هم نه کېږي چې نوره مطالعه وکړم، ځکه مطالعې سه مو بیخي د زړه داسې مات سوی دي، مطالعې ته مو زړه نه کېږي او په کور کې هم دغه د ستنې کار کوم. نه دا امید خو زه نه لرم چې نور زموږ ښوونځي خلاص شي، ځکه تر اوسه پورې د ښوونځي د خلاصېدو په اړه باندې چې کومې ژمنې سوي هغه عملي سوي نه دي تر اوسه پورې. نو شو مطالعه ته مې هم زړه نه کېږي او په دې اکله مې هم ډېر سوچونه وکړلي چې زموږ ښوونځي به نن خلاص شي، سبا به خلاص شي، خو هماغسې نه دي سوي او ښوونځي مو تر اوسه هم دغسې بندې پاتې دي. ما غوښتله چې د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم، ځکه زموږ په ولایت کې باندې ښځینه ډاکټرانې ډېرې کمې دي. نو همدغه ارمان مې درلودی چې کله د ځان څخه ډاکټره جوړه کړم، خپل ولس ته خدمت وکړم. په روزګان کې خو دا خپل موږ چې کوم روزګانی نجونې باندې ډېرې کمې زیاتې، ځکه د نورو ولایتو ډاکټران زموږ په ولایت کې کار کوي او زموږ په ولایت کې همدغسې د روزګان یوه خور ډاکټره به شاید کېدای سي چې نه وي. په دې اکله باندې بېخي رواني تکلیف هم راته پیدا سوی دی، د سر درد هم راته پیدا سوی دی، د ډېرو سوچونو او فکرونو د امله چې نن به زموږ ښوونځي خلاصېږي، سبا به خلاصېږي، خو تر اوسه همدغسې ښوونځي مو نه دي خلاص شوي. موږ په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، ځکه د کلی نجونو خلکو په موږ پسې خبرې کولې، موږ د هغوی خبرې پر ځان باندې منلې وې، زده کړو ته مې ادامه ورکړې وه، زده کړې مې کولې. زما هدف دا و چې خپلو ارمانونو ته ورسېږم او خپل ولس ته خدمت وکړم. موږ ښوونځي ته په حجاب کې کللو، اوس هم په حجاب کې ښوونځي ته ځو، تر مخه هم په حجاب کې تر ښوونځي پورې کللو. د امارت څخه مې غوښتنه دا ده چې موږ په حجاب کې ځو ښوونځي ته، بچې نور زموږ ښوونځي را خلاص کې په انتظار کې دي، مو نه پاتې کوي تر څو موږ خپلو ارمانونو ته ورسېږو او خپل ولس ته خدمت وکړو. د نړیوال څخه مو هم دغه غوښتنه ده چې پر اسلامي امارت باندې فشار راولي تر څو زموږ مکتبونه راته خلاص کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. زه دا پیغام پیرزم د هلمند ولایت څخه. آیا دا کمی اوبه چې د ایران ته ورکوه سوي دي، آیا دا ولس په خوښه ورکوه سوي دي؟ دا ولس یې کښنولی دی که دی خو سری ورکوي؟ زه یو لیټر تیل په 100 افغانۍ 120 افغانۍ رانیسم، تیل اوبه پر راکاږم، آیا دا ولس کښنولی دی؟ آیا دا تړون نه خرابیږي؟
السلام علیکم. د لوګر په ولایت کې د بارانو له کبله زیاتره کورنۍ بې ځای سوي دي او ډېر کورونه تخریب سوي هم دي، او درې کسه زنانه شهیدانې سوي دي، او غواوې او نور د څاروي دا ډېر له منځه تللي دي، خلکو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي. باید حکومت جدي پاملرنه دې ته وکړي، او ډېر خلک له ستونزو سره مخامخ دي، کورونه ویجاړ سوي دي. یتره باران نه داد و درې ورځې کېږي چې په لوګر کې دی کابل سیوی د ښار کې ډېر زوبر کړل.
هم نه کې بلا حق مل ده د خوس ولایت د نادر شکوټ ول سولای اوسیدون کيم. پروش په پدی ول سولای کې یو سخت سیلاب راغی، د شنبواد بازار په شمولې نور زینو کې هم زینو ناړولې دي. ل اسلامي امارت مسلمانو مداهله ده چې دلدل نګدې راشي او د خلکو ستونزې ورته حل کړي.
السلام علیکم. په ایران کې د رفسنجان په ښار کې او په د اطراف کلی کې لکه نوک صغریه او مرزا آباد احمد آباد په دغه کې افغانانو باندې ډیر سخت ظلمونه کیږي. لپاره دی و افغاني سیغه شپه کسان افغانان او څلور کس ایرانیان وستیو او بیا یې دایم نیولای ده. نو له تاسو له چارواکو طالبانو د امارت له چارواکو له دوښکې مټوله دا غوښتنه ده چې دغه طریق پاملرنه وشي او تاسو خبرې وسره وکړي و تا کوته ور لویږي یا مشتکلانې ورسوي دي خلک وي امې رایت پسې وتلی امې حکومت پسې وتلی کمدا د ما پیام شیر کو تاسې مننه زاج محمد زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ له تاسې سره په تماس کې یم ځکه له ما سره ډیر خلک په تماس کې دي چې هغه ډیر ازورده دي و تا کونه پرې ایښې دي په سارا باندې د شپې کې